ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړای کې د نړۍ په ګډ ګډ کې د مشال ریډیو اوریدونکو ته زما مجید بابر د خبرونو د ویان بوریوال کاکړ او تکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلې او سلامونه دې ورسی. د روانې خبرونې د سر موضوع د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هغه سرګندوینې دي چې وای یو څو کسان ولې وزیر اعظمان په پاکستان کې فارغوي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مهم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به جمهوریت ونې د خبرونه واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه د بوریوال کاکړ نه.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. نواز شریف وایي د ملک د وزیر اعظم ټاکلو او لری کولو پریکړه باید یوازې د ولس پرای وسی. د افغانستان د فرا ولایت چارواکي وایي د وسلوال طالبانو په یو غونډه کې د چاودنې له امله دیرش وسلوال وژل شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي شمالي کوریا ته ورکړی خبرداری شاید دومره سخت نه و لکه څنګه چې په کار. اوس بشپړه خبرونه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ملک د وزیر اعظم ټاکلو او لری کولو پریکړه باید یوازې د ولس پرای وسی. نواز شریف د پنجشنبه په ماښام د پنجاب په جیلم کې د خپل ګوند لوی شمیر پلویانو ته په وینا کې ویل دا دریم ځل دی چې دی له حکومته ایستل کیږي. نواز شریف ویل پوځي امیران آئین مات کړي او بیا لس لس کاله حکومت وکړي خو په ملک کې داسې عدالت نشته چې د هغوی احتساب وکړي.
زخو په یو منټ کې پنځه ججانو صاحبانو فارغ کړم خو آیا دا د کروڑونو خلکو د ووټونو سپکاوی دی یا نه؟ کروڑونو ولس د ووټ له لارې وزیر اعظم وټاکي او پنځه جج صاحبان د قلم په یو حرکت ستاسو وزیر اعظم کور ته ولیږي. آیا تاسو دا سپکاوی زغمئ؟
نواز شریف د چهارشنبه په ورځ له اسلام آباد د لاهور پر لور روان شو. نوموړی په بیلابیلو ځایونو کې د خپل ګوند پلویانو ته ویناوې کوي. په کراچۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې یو پولیس افسر او د هغه موټر چلوونکی وژل شوی دی. د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې نن د جمعې په سهار نامعلومه کسانو د ټریفیک پولیس افسر یا ډی ایس پی او د هغه ډرایور په ډزو وژلی. د کراچۍ د لویدیز ضلع د پولیسو مشر ذوالفقار لاډک مطبوعاتو ته د پیښې پخلی کړی دی. چا د دې ذمهواري نه ده منلې. د بلوچستان حکومت وایي دوی هڅه کوي چې د ځایي خلکو ترڅنګ افغان کډوالو ته هم د صحت اسانتیاوې برابرې کړي. د خبره د روغتیا صوبایي سیکرټري عصمت الله کاکړ د پنجشنبه په ورځ ناوخته په کوټه کې یوې غونډې ته تر وینا وروسته مشال راډیو ته وکړه. هغه وویل د دې لپاره دوی د نړیوالو خیریه ادارو مرستو ته هم اړتیا لري.
موږ د دې خلکو سات سات چې کوم موږ مهمان نوازی کړی د افغان ریفیوجیز غه اوس هم رجسٹرډ افغان ریفیوجیز دي او ان رجسٹرډ دي او سات سات افغانستان څخه اوس هم خل راځي د لیبه دغه هسپتال کې علاج کوي او په بی ایم سی هسپتال کې علاج کوي.
په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا د کوټي ولسی روغتون لپاره یو شمیر ماشینان او نور روغتیایي سامان صوبایي حکومت ته ورکړل شو. د پاکستان په حکومتي کابینه کې څلور نور وزیران شامل کړل شوی دي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له دې څلور وزیرانو څخه سوګند واخیست. د پاکستان سرکاري راډیو پر خپل ویبپاڼه لیکي چې په دې کې دانیال عزیز او ممتاز احمد تارړ د وفاقي وزیرانو او ایاز علي شیرازي او میر دوستین خان ډومکی د وزیر مملکت په توګه دنده سنبال کړې ده. د افغانستان د فرا ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یو غونډه کې د چاودنې له امله دیرش وسلوال وژل شوی دی. د فرا د ولی ویان ناصر مهری بیګا مشال رادیو ته وویل چې چاودنه په بالابلوک ولسوالۍ کې شوې ده. د یو شمیر وسلوال طالبان چې د ځانمرګي واسکټونه او نور چاودونکي مواد یې درلودل پرون ماسپښین په بالابلوک ولسوالۍ کې راغونډ شوي و. د چاودونکو موادو د چاودنې له امله د هغوی دیرش تنه ووژل سو. ناصر مهری وویل چې تر اوسه لا نه ده څرګنده چې په وژل سوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو قمندانان هم شامل دي او که نه. د ملا عبدالمنان نیازی په مشرۍ د طالبانو ډلې په فرا کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو په غونډه کې دوی چاودونکي مواد ایښی وو. خو د ملا هیبت الله اخونزاده پلویانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د شمالي کوریا په اړه کړې خبرې یا شایي دومره سختې نه وي لکه څومره چې د ده په وینا په کار وي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ویلي دی تل خبرو اترو ته تیار دی، خو شمالي کوریا به د امریکا په اړه څه کولو ته ډېره زړه نازلوي. نوموړي د اګست پر اتمه نیټه شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی و چې که یې امریکا ته ګواښ وکړ نو داسې سختې نتیجې به یې وویني چې نړۍ به تر دې وړاندې نه وي لیدلې. نوموړي دا خبره له هغه وروسته کړې ده چې واشنګټن پوسټ د امریکا د استخباراتي چارواکو له خولې خبر ورکړ چې شمالي کوریا داسې یوه وړه اټمي سرګلوله جوړه کړې ده چې د یاد هیواد په توغندي کې ایښودل کېدای سي. شمالي کوریا په غبرګون کې اعلان وکړ چې د امریکا تر واک لاندې سیمې ګوام ته نږدې به توغندي وتوغوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بل پلو د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین هغه پریکړه ډیره عادي اخیستې ده چې سلګونه امریکایي سفارتکاران یې د روس څخه ووځي. ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د ولسمشر ولادیمیر پوتین منندوی دی چې د امریکا د تنخواه لګښتونو په کمول کې ورسره مرسته کړې ده. ولسمشر ډونالد ټرمپ دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په نیو جرسي کې خبریالانو ته په وینا کې کړې دي. دا د نوموړي لخوا د روس د بدل اخیستنې دې پریکړې ته لومړی غبرګون دی. دا په داسې حال کې ده چې د روس او د ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ د اړیکو په اړه پلټنو زور اخیستی دی. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د بوروال کاکړ نومو د دې غړی خبرونه اوریده. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي چې دا حق ولې یو څو کسانو ته دی چې وزیر اعظمان فارغوي. د پاکستان او امریکا ترمنځ د تګلارو په اړه باندې خبرې کیږي، خو رستم شاه مومند دا خبره کوي.
پاکستان سے پکڑ کی سفا خبروں تو ان کی افغانی سور کی سمر دغپ افغانستان کی لیے اٹول خدا عدل تقو بداغی اصول سویلین بھی نمائندگان بھائی یقیف نے جنگ پہ یہ ناری ریسا ناری سرا درخت
او په قبائلی سیمو کی پڑمبی زلباندی دا فٹ بال سپر لیگ لوبی گی.
فاٹا سپر لیگ ورلڈ زل بکی گی وہ فاٹا کی اور تب 15 ستمبر نبا شروع کی گی جی اگر پنزل نس نیشنل اور رزو پورے کلاوی گی دے گی بس پاڑ سٹیمونا ایساخ لی
د خبرونه پرسته نیمای کی با ونی د خبرونه جمهوریت پوری د مشال فرسنگ وسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خبرې غوړي. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شي، موږ سره په ټوئیټر او فیسبوک ملګري شي. مشال ریډیو مو پته ده. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف ویلي چې د 15 ججانو لخوا د په نایه لګرځولو سره د 40 کروڑ ولس پکاوي شوی دی. نو موړي له پنډه څخه د لاهور پر لور د خپل سفر په دویم ورځ تیر مخام د پنجاب صوبې جهلم خار ته ورسید. دغه خبرې وکړي. په دې خبرو په بنیاد باندې محمد عمران دا راپور برابر کړی.
د پنجاب جیلم خار ته رسیدو وړاندې سوهاوا سیمه کې هم نواز شریف لنډه وینا وکړه. په جیلم کې ورته په لوی شمېر کې کارکونان ولاړو. د وینا لپاره خصوصي سټیج هم جوړ کړی شوی و. پولیسي جلسې ته په خپل وینا کې نواز شریف وویل چې چا دې نه اهل ګرځولې، دا یې په اصل کې د ولس رایې ته سپکاوی کړی. اوس باید ولس وپوښتي چې داسې ولې شوي، ځکه چې په دوی د درغلې کوم داغ هم نشته. زه خو په یو منټ کې 15 ججانو صاحبانو فارغ کړم، خو آیا دا د کروڑونو خلکو د ووټونو سپکاوی دی یا نه؟ کروڑونو ولس د ووټ له لارې وزیر اعظم وټاکي او 15 جج صاحبان د قلم په یو حرکت ستاسو وزیر اعظم کور ته ولیږي. آیا تاسو دا سپکاوی زغمی؟ نواز شریف ویل چې فوزی امیران آئین مات کی لس لس کال حکومت هم وکي، خو په ملک کې داسې عدالت نشته چې د هغوی احتساب وکي. دلته یو ټاکل شوی وزیر اعظم هم خپل مودې پوره کولو ته نه دی پرېښودی شوی.
کچھ ہو رہا ہے اور کم و بیش ہر وزیر اعظم کو
لاویا کالو ہمدا ہر سکے گی اور ہر وزیر اعظم تپ اوسط ڈول شو خا یونیم کال ورکڑے شوے یونیم کال پس ہر وزیر اعظم کو ارتت لے دے فوجی امیران الس تسکال دل تو حکومت نہ کڑی پدے ملک داس حکومت عدالت شتا چ داس فوجی امیران تا سزا ورکی آئین و قانون ہغوی ماتئی داس ملکوں نہ چلی
ایسے ملک نہیں چلا کرتے
نواز شریف لدی اڑان دی پپینڈے او بیا پ جہلم دواڑو کی دا خبر تکرار کڑی چیز جانو صاحبانو کله فیصلہ ور کولا نو ہغوی ہم دا منلی چ پردہ یا کورنۍ دا کرپشن کوم تورو نو ثبوتو نشتا او دا نه هلیل پاره یوازې دا بہانه او قتل چې خپل زوی نه تنخواه نه دا غستی
اون ججو نے بھی کہا کہ نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی او پھر
خبر جانو ہم دا ویل چ نواز شریف کوم کرپشن نه کڑے نو بیا استاد ہم دا پختن او کہ چ نواز شریف کرپشن نه کڑے نو بیا ولی لسو کہ لری کڑے شو قام باید دا پختن او کی او وی خپل منلی نو لسو دا جہلم خلک باید وہ پختی چې نواز شریف کولی لري کړې شو تزه کردا چې جولای پر اتیشته منیټه د پاکستان سپریم کورٹ د پاناما اسنادو د مقدمه اوریدو پر مهال نواز شریف د شتمنیو نه خودلو په تور نه اهله ګرځولې او لوا کلری کې دورستو د اگست پر نهمه نوموړې د یو قافلې په شکل کې له اسلام آباد لاهور ته روان شوه د پنځمبه پښپې لومبې دمو په پینډې کې او دویمه د جمعې پښپا په جهلم کې کړي راپور نوای چې لاهور ته تللو پر وخت به زی پر زی نواز شریف او د ګون نور مشران اولستا ویناوي هم کوي محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو پاکستان ویلی چې پر رسنو کې پر موضوعاتو د بحث پر ځای باید امریکا او پاکستان د خپل منځي خبرو اترو لپاره لار خپل کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفی ذکریا دا خبره په داسې حال کې تیر ورځ په اسلام آباد کې ونی دي خبری غونډه ته وکړه چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلی چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستان پر ضد سخت ګامونه پورته کول غواړي په دې اړه د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان له اسلام آباد دا راپور راکړي
د زیارت پورس اونیز خبری غونډه پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس ذکریا د امریکای لخوا د وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو وچتولو او د امریکای ولسمشر لاړه د پاکستان پر ضد سخت ګامونه پورته کولو په اړه د یو سوال په جواب کې ویناوه چې پاکستان د دوه ملکونو ترمنځ موجود د رابطو د لارې خبرو اترو ته ترجیح ورکوي
کله چې د افغانستان او سیمې په اړه د امریکایي نوې پالیسی مخې ته راشي نو بیا به موږ د خپل حتمی نظر ورکولو جوګه شو تاسو چې په خپل سوال کې د کومې خبرې ذکر وکړو دا د غلط فهمۍ په بنیاد د مطبوعاتو د پروپاګاندې د لارې جوړ کړې شوې ده هم په دې مخصوص موضوع ما څو ځلې خپل نظر شریک کړی دی خو غلط فهمیانې لرې کولو لپاره پاکستان د مطبوعاتو پر ځای د دواړو ملکونو ترمنځ موجود د رابطو د لارې په دې معاملو خبرې اترې کول غواړي
د امریکا لخوا د وسلوالو ډلو بیا د حقانی ډلې پر ضد د کاروایی په اړه د نورو اقداماتو وچتولو غوښتنه کیږي خو پاکستان بیا دا ویلي چې د ټولو وسلوالو پر ضد بې له توپیره پوځي عملیات کوي په دې ورسو کې د امریکا یو راډیو سره په خبرو کې د امریکې د قومي سلامتیا مشیر جنرل میک ماسټر د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په حواله ویلي وو چې پاکستان د وسلوالو د ملاتړ پالیسي بدله کړي ولې چې دې نه یې ملک ته نقصان رسېدلی دی د بهانو چارو کارپوه پخوانی سفیر رسم شاه مومن وایي چې امریکا کې مطبوعات آزاد دي او خپل نظر لري د مطبوعاتو خبرې د امریکای پالیسی نه ده
پاکستان ته پکار کی صفا خبرو ته وکی چې افغانی نتورک کی سمره دغه په افغانستان کې بیا ټول خدای دلته خو بدغی او سوسی ویلن زی نمائندگان به یغی خو نه جنگ کوي نه غی د اډیس ته نه غی سره درښت نو له پاکستان غی ته رسی او پناه ورکړی دی نه څنګه وری ورکړی دی پکاره چې په دې باندې پاکستان ځان پوي کی او بیا غی ته دام وای شي تاسو یو د افغانی خبره کوي نو افغانی خو په افغانستان کې څلور دیرش ولایتونه دي په درې ولایتونو کې اثر کوي
د سیمه ایز چارو کارپوه خبریال شمیم شاهد وایي چې بهر ملکونو کې د پاکستان پر ضد نظر بدلولو لپاره پکار دي چې پاکستان په خارجه پالیسي نظر ثانی وکړي
پاکستان په خپل باندې خپل خارجه او داخله پالیسي چې کومه ده مغر ریویزټ کی دا غی ریویو وکړي او هغه داسې جوړ کړي چې باید ټول نړۍ سره ګاونډي هیوادونو سره تعلقات ښه شي
تیر میاشت د پاکستان پوسټ مشر هم افغانستان لپاره د امریکا او نړیوالو ځواکونو کمانډان سره په ملاقات کې په افغانستان او امریکا کې د ځینو عناصرو لخوا په پاکستان د تورونو په لګولو خپل اندېښنه څرګنده کړې و
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د مشال ریډیو ته وګي په قبایلی سیمه مومند جنسای کې له یوې اوږدې مودې راهیسې د امنیتي ځواکونو لخوا د شپې کرفیو یا ګرځبندیز وي په داسې حال کې پر سړکونو تالاشي دروازې هم بندې وي په دې اړه نور تفصیل شانواز ترکسینه
ولس وای چې موبایل فون، انټرنیټ، کیمیایي سری او موټر سایکلونه خواسي هم بندې، خو غیر اعلانیه کرفیو ورته ډېر مشکلات جوړ کړي. د کمالی حلیم زو وسیدونکې سلمان خان وای تیره جمعه زما د پیښور نه زمېلمانه راغلی، هغه ورځ باندې همدغه ورځ وه چې د شانی خېلو د حالاتو په وجه باندې کرفیو لګېدلې وه، نو ایله دوی راوختي و بیا هغې نه بعد کرفیو لګېدلی. خو زه خپله باندې خدای شته مېلمه ته ډېر زیات خوشحالېږم، او زما خپل بچي چې کوم دی زما په مېلمنو باندې ډېر زیات خوشحاله چې یاره زمونږ کره مېلمه راغلې. خو دغه ورځ ما هغوی ته ډایرکټ جی د سپینه خبره وکړه چې یاره د راتګ څه ضرورت، نو د هغې وجه نه موږ نه غواړو چې زمونږ مېلمه دلته راشي.
حضرت خان محمود د یو سیاسي ګوند غړی دی، او هغه وایي چې کله ورته مریضان پیښ شي او بیا شپه وي، نو د ژوند سختې چیبې شروع شي، نو هغه څنګه
چې پوسټونو یا د کوم قانونو چې لګولې دي، نو دغه چیز د پاکستاني عسکرو سره دی. یو سړی چې ته د شپې څه چک پوسټ له ورورسي، هغه ستا مجبوري وګوري، تا سره خبره وکړي، دوی را کوزېږي نو چې مونږ سره خبره وکړي. او مطلب دا دی چې که طبیعت یې تازي او ښه ورته ښکاره شي، خو مریض دې پرېږدي، انټري دې نه وکړي، که نه وي نو
عربستان مومن هم د بر محمود جنزی اوسیدون کې دی، او هغه وای چې که گورنر باجوړ ته ځي او یا محمود ته، نو ورسره هلیکاپټر وي، خو بیا هم د یک غوڼ نه تر سر لړی او ناوګی کرفیو لګي، نو باید داسې ونه شي.
کومه ستونزه را پیښه شي په پنجابیانو ته، په پنجاب کې، اسلام آباد کې، پنډۍ کې، په هر ځای کې، نو زور ټول پښتون لري، خاص کر قبایل لري، او دلته خو چې هر څه وشي نو اول به دغه حکم نه اجازت غواړي، چې اجازت نه وي نو بیا هغه کار نه کېږي. خدای دې کېږي تا ته مړی پروت او تا ته مریض
او یاد دی چې څو ورځې وړاندې د کوزه محمود په جماعتونو کې اعلانونه شوي چې د شپې د نهو نه تر سهاره 15 بجو به کرفیو وي، او هیڅوک دی د ودانیونه بهر ونه ځي. چې د سرو کلی تانی پولیسو په وینا دغه کرفیو د پوز د ادارې لخوا لګولی شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
اوریدونکو په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو، د مومندونو وردو خیبر قبایلی سیمې ته. د قبایلی سیمې خیبر ایجنسۍ انتظامي چارواکو د باړې پر سپاه قبیلې لګېدلي بندیزونه لرې کړي او د دوی مراعات یې بحال کړي دي. خو د ملک دین خېلو او قمر خېلو مراعات لا هم د ځن ښکار دي. د دې چارواکو په وینا یوازې له سپاه قبیلې سره مذاکرات کامیاب شوي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری نه.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې دوی ته سپاه قبیلې مشرانو باور ورکړی چې هلته به د امنیت ساتلو لپاره اجتماعي ذمهواري پوره کوي، او چې د سپاه قبیلې کوم مطلوب وسلوال دي په هغې کې به ځینې وسلوال ورته حواله کړي، او د سپاه قبیلې په خاوره به وسلوال نه پرېږدي، او که چا ورسره کومک وکړه نو د هغوی پر ضد به قومي سرشته یا کمیټي کاروایی کوي. د سپاه قبیلې مراعات هغه مهال وتړل شول چې کله د جولای په 14مه نیټه د دغه قبیلې په خاوره په یوه بمی چاودنه کې د اف سي ځواک دوه سرتیری جوبل شوي وو، او ذمهواري لشکر اسلام وسلوالې ډلې منلې وه. او ویل کېږي د دغه ډلې زیاتره مشران سپاه قبیلې سره تعلق لري. د باړې د سپاه قبیلې یو قومي مشر شاه فیصل پرده مشال ریډیو ته وایي
اجتماعي مداري لګېدلې وه، نو هلته به داوه چې ګورنمنټ بهر ځای ته نه شو تللی، فورسز بهر ځای ته نه شو تللی، بل به تلل، تلل نه تګ به نه غوښتلو، نو کوم ته به ووایي چې تاسو موږ یا د سړی راولو یا د خلکه والا کو یا دا کار تاسو په خپله وکړو. اوس خو چونکې هغه حالات نه دي، حکومت رژګل له ورسېدلو لکه تیره هغه سر ته ورسېدلو لکه نو داسې علاقه په ایجنسۍ کې په ټوله فاټه کې نشته، هلته چې د حکومت عملداري قایمه نه وي، هلته حکومت رسېدی نه شي. لهذا اوس د اجتماعي ذمهداري چې رهي بالکل څه ضرورت نشته. رهي
چارواکي وایي چې د ملک دین خېلو او قمر خېلو قبیلې د مشرانو مراعات لا هم معطل دي، او چې تر څو یې حکومت ته د اجتماعي ذمهواري پوره کولو، د سیمې امنیت ساتلو او مطلوب وسلوالو د حواله کولو باور نه وي ورکړی، تر هغې به په دوی بندیزونه برقرار وي. او د اف سي آر د اجتماعي ذمهواري مادې تر لاندې د سیمې امنیت ټوله قبیله ذمهواره وي. امنیتي چارواکي وایي چې په 2015 کې د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا میدان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات سرته رسیدلی دي، او هلته د حکومت واکمنی بحال شوې ده، او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي. خو بیا د تیرا په راجګل برخه کې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد د خیبر فور په نامه تازه عملیات پیل شوي دي، او د پاکستان پوځي چارواکي ادعا کوي چې د راجګل 90% سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګي ورزو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان هغه کډوال چې د لنګوشو کورونو د بیا ودانۍ لپاره د معاوضه چکونه ورووېشل کیږي شکایت کوي چې کله دوی د چک اخیستو لپاره په ټانک کې د پولیټیکل ایجنټ چرګهال ته ورشي نو لګګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخامخېږي. دا چې د دوی ستونزې څه دي او حکومت یې د هوارې لپاره څه کړي او کنه. سیلاب مسعود یې په اړه تفصیل لکه.
پداقا بالیون سے شامل زن کا سون پداغا باریک سے مشال ریڈیو تا پدا رنگ جاگے دلی دی
ایمون ام کرام اتلا دائی کانی گرم اسی دن کا داتا مشتا تکلیف دادا ہی چی مجا دے داتا دے تین تاریخ اولا آٹھ تاریخ اولا او داویز دے دے لسٹینا دے دس تاریخ اولا شیری کڑی دی مجا دا ورتا ہی چی ازوڑا لسٹینا دا شیری کو چی چا گوتے لگا ولی دی چا چی کنا پوتے دی ترتیب نشتا داتا وان چی چالی ویز اولا دی وان خپل کا سون ورتار مخشے کاوی دا کیم لوڑ خلق
نقصان
مجبوری تاغیری یا گارمیرا سوک سایدائی نشی خالق دا غر نغر تکلیب تای
دکا بالیانو دو دغی مشکلاتو اگوتنی وکو نامی چه دی سولی وزیرستان رستیال پولیٹیکل افیسر عمر خبر کان آغوی ووید
مالا بی دا سی کمپلینٹس راگی لی دی تا انشاءاللہ زمونگا پورا کوشش بی سنگا با دولا فیسیلیٹیڈ کولیشو مونگا با ضرور کو
دغو کا بالیانو دا غشتنا هم وکڑا چه دی چکونو ور وشلو پا وقت دی مناسب انتظامات وکرل شی چراغلی کا بالیون دے مشکلاتو نا محفوظ بھی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
د ڈیموکراسی او جمہوری ارزشتونو په اړه اونیز خبرونه جمہوریت هر اونی د جمعې پر ورځ پر پاوکم دو بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د قبایلی سیمو لپاره د فاټا فوټبال سپر لیگ په نوم په اول ځل د فوټبال دغه سیالۍ د راتلونکي سپتمبر میاشتې له 15 نیټې څخه پیلېږي. په دې سیالو کې به د قبایلی سیمو پر لوبغاړو سربیره د پاکستان او نړۍ یو شمېر لوبغاړي هم برخه اخلي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپورټ کې.
دا فاټا اولمپکس ایسوسیشن مشر شاهد شینواری مشال لیډو ته دا زیارت په ورځ اول چې په لومړي ځل د فاټا فټبال سپر لیگ په نوم باندې دغه لوبې پیلېږي. دی وایي چې په قبایلي سیمو کې د لوبو میدانونو او اسانتیاو او نور سهولتونو نه لرلو له وجې به دغه لوبې پیښور کې کولی شي.
فاټا سپر لیگ اول ځل به کیږي په فاټا کې او تر بعد د 15 ستمبر نه به شروع کیږي چې هغه 15 نه شلو ورځې پورې کلاویږي. دغه به شپږ ټیمونه حصہ اخلي. دغه به د فاټا لوبغاړي وی و پلیران لوبغاړي دي هغه به مختلف قصو کې د یورپ نراولي قصو کې د ایشیا نراولي قصو کې د پاکستان کې د بل صوبې نراولي. مو کوشش کوو چې په دې کې فارن پلیئرز او کم انټرنیشنل پلیئرز دي هغه په دې کې حصہ واخلي چې د فاټا لوبغاړو کې کومې کمی دي دا کمی د دوی ختم شي.
د فاټا اتلتیکس ایسوسیشن مشر انجینیر سیف الاسلام شینواری وایي چې مقصد د دې لوبو د امن پیغام خورول دي.
ټول نه ضروري چې کوم یو اهم مونږ یو کار غنو نه هغه مونږ سپورټس غنو او سپورټس فور پیس مونږه دا یو سلوګن دی چې هغه مونږه استعمال کړی دی چې امن با په سپورټس راولو. او دا خو ډېره مشهوره خبره چې د کوم قومونو سپورټس میدانونه آبادونه د هغې سپتالونه او جیلونه بیا ویران پراته وي.
د دغې غونډې مشر میلمه پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی بازګل اپریدی وایي چې په قبایلو سخت وخت تیر شو او اوس خو وخ راغلی دی
ان شاء الله تعالی چې څنګه تکلیفونه روان تیر دي اوس خوشحالي راغلی ده ان شاء الله تعالی لګیو کلونه بنکو او فاټه د پوره د ډیره خوشاله خبره چې فاټه لیک جوړ شو او په دې باندې موږ سپورت به مخکې روان شو.
نه قبایلی سمو دغه مشران او د اولمپکس اسوسییشن چارواکو د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې قبایلی سمو کې د لوبو پرمختګ لپاره دوی ته په خپلو ایجنسو کې د لوبو میدانونه او نور اسانتیاوې هم ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو غږ.
کیڈیٹ کالج چرته لاړه، په اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسې دل پکار،
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان د روغتیا سیکرټری اسمت الله کاکړ ویلي دي چې حکومت د ځای خلکو ترڅنګ افغان کډوالو ته هم د روغتیا هر ډول سنتیا ورسولو هڅه کوي، او په دې ترڅ کې دوی د نړیوالو خیریه موسسو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي دا خبره تېر ورځ په کوټه کې له یوې دستوري وروسته مشال ریډیو ته کړې ده. تفصیل ایوب ترین.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا تېره ورځ په یوه دستور کې د 43 تال کوچ لپاره مشینان او د روغتیا نور سامان او صوبایي حکومت ته سپارل شوی دی. پر دې مهال د یو ان ایچ سی آر لخوا وویل شو چې د پاکستان ولس د تیرو 14 راهیسې د افغان کډوالو اقتصادي او معاشي بوج برداشت کړی دی، کوم چې په نړۍ کې ستایل شوی دی. وروسته د بلوچستان د روغتیا سکتر عصمت الله کاکړ د یو ان ایچ سی آر د دې مرستې نه هیوازې مننه وکړه، بلکې ویل چې د افغان کډوالو لپاره صوبایي حکومت و نورو مرستو ته اړتیا لري.
موږ د دې خلکو سات سات چې کوم موږ مهمان نوازی کړی د افغان ریفیوجیز غا، چې اوس هم رجسٹرډ افغان ریفیوجیز دي او ان رجسٹرډ دي، او سات سات افغانستان څخه اوس هم خل راځي د لیبا دغه هسپتال کې علاج کی او په بی ایم سی هسپتال کې علاج کی. نو دا کوم اوس اکوپمنٹ را کولو باید مست په کار دي، دا مسم یوټیلایز. نو زه ډاکټر ته دا خواست کوم چې دا کوم اکوپمنٹ سره کړی دي دا موږ د عوام د پلاو به بده لپاره استعمال کو، او ما اوس هم ریکوست ورته وکي و ان سی آر والا ته چې موږ مزید نور نشان صرف د افغان ماجرین بلکې د جنرال غریبانو هم ان شاء الله علاج دلته جاری وساتو.
د ویبسټن په جواب کې شاغلی کاکړ زیات کړه چې د صوبې په زیاتره سرکاري روغتونونو کې اوس حکومت ناروغانو لپاره د روغتیا زیاتې اسانتیاوي برابرې کړې دي.
تکینو کې چمال چارج واخستې ده په اول هفته کې اوس یو کوم مشینانو دا خرابو. ماته سوشل میډیا دغه سزوا هغه ما تلیفون وکړي ډاکټر سوریا الدین صاحب، نو ما په هغه هفته کې اندر ایم ایس تلیفون وکړي چې هغه اکوپمنٹ په برابر کو. نو تاسو کوم معلومات چې ګورمنټ چې کوم مطلب اکوپمنٹ موږ جوړو یا کوم څه فارمالټیز دي چې هغه موږ بل دکو بی آی جی افس لذي دکیږي ان شاء الله چې کوم سامان دغه خراب دي. تکینو کې دا بالکل صحیح خبر ده چې موږ اکوپمنٹ زړه دي نیو پرچیزم دي کړی، اوس موږ نوی پرچیزم کوو او چې کوم زړه اکوپمنٹس دي داغو د ریفیر لپاره. نو زه دا کوشش کوم چې دا څه زموږ دلته سامان پروت دی هغه ګرد موږ سټینډ بای کو چې خلک دغه څخه استفاده واخلي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر له لوري د صوبې په هغه برخو کې د پرمختیا پر بیلابیلو پروژو کار روان دی، چیرې چې د افغان کډوالو د استوګنې له امله د ځایي خلکو و اقتصادي ګټو ته زیان اوښتی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو. مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې یو نیمه بجه کې دن کې د خبرونو لنډیز به د پوریوال کاکړ ناورو تاغې نه پس فدرتا د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو د ترجمه تر څنګ نور چې نه هم وړاندې کوو خو اول پوریوال کاکړ.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی د ملک د وزیر اعظم ټاکلو او لری کولو پریکړه باید یوازې د ولس پرای وسی. نواز شریف د پنځشنبې په ماښام د پنجاب په جیلم کې د خپل ګوند لوش میر پلویان ته په وینا کې ویل دا دریم ځل دی چې د حکومت استل کیږي. نواز شریف ویل پوځي امیران آئین مات کی او بیا لس کاله حکومت وکړي خو په ملک کې داسې عدالت نشته چې د هغوی احتساب وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي له امریکا سره د مسلو هواري لپاره پر خبرو اترو باور لري. د خبره د پاکستان د بهرنی چارو د دفتر ویان نفیس زکریا د پنځشنبه په ورځ نوښته په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډه تکړه ده. د افغانستان د فرا ولایت چارواکي وایي د وسلوال طالبانو په یو غونډه کې د چاودنې له امله ډیر ستنه وجل سوي دي. د فرا د والی ویان د ناصر مهري بیګا مشال لري تول چې چاودنه په بالابلوک کلسوالي کې سوي ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د شمالي کوریا په اړه کړي خبرې شاید دومره سخت نه وي لکه څومره چې په کار وي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبې په ورځ ویلي د خبرو اترو ته تیار دي خو شمالي کوریا به د امریکا په اړه څه کولو ته ډیر زړه نازلوي. نوموړي د اګست پر اتمه نیټه شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې که یې امریکا ته ګواښ وکړ نو داسې سخت نتیجې به وویني چې د ده په وینا نړۍ به تر دې وړاندې نه وي لیدلې. امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بل پلو د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین هغه پریکړه ډیره عادي اخستې ده چې سلګون امریکایي سفارتکاران دي له روس څخه ووځي. ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دی د ولسمشر ولادیمیر پوتین منندوی دي چې د امریکا د تنخواه لګښتونو په کمولو کې ورسره مرسته کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز درته بوروال کاکر وړاندې کول او د پاکستان خبرو شو د زینو رسپانو د اداریو مهم ټکی درته رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د کراچۍ په یو هسپتال کې د 70 کلنې ډاکټر رودفاو مړینه د پاکستاني کام لپاره یو نقصان دی. اداره وایي چې ډاکټر رودفاو په کراچۍ کې د جزام د ناروغانو لپاره په کامی کچ د جزام د مخنیوي سینټر جوړ کړی و او دا شند ملک سلورو واړو صوبو او ګلګت بلتستان کې هم سینټر جوړ کړی وي. شاخوا د 500 مریضانو د کراچۍ په سینټر کې درملنه کړې وه. ادارې زیاتوي چې هغه د ملک هرې برخې ته تللې وه او هغې نه یوازې ناروغانو ته اسانتیاوې ورکړې وې بلکې د هڅو له وجې پاکستان کې د جزام مخنیوي وکړی شو. ادارې مخکې لیکي چې ډاکټر رودفاو په کال 1980 کې پاکستان ته راغلی وه او نوموړي کال 2015 کې ویلي وو چې هغه جرمني یا المان ته واپس تلی شو او د ریټایرمنټ ژوند یې هم تیرولی شو خو هغې دا غوره وګڼل چې که ملک لپاره هغې د نیمې پیړۍ نه زیات خدمات دي هم هلته به تر خپل اخرني ژوند پورې پاتې کیږي. ادارې په وینا چې ډاکټر رودفاو ته نه یوازې پاکستان بلکې ټولې نړۍ کې قدر او عزت ورکړی شوی دی. دا هم د هغې جدوجهد و چې کال 1996 کې د صحت نړیوالې ادارې لخوا پاکستان په ټولې جنوبي ایشیا کې د جزام په مرض کابو موندلو وړومبی ملک وګرځولې شو. ادارې وایي چې ډاکټر رودفاو او تنظیم یې نه یوازې د جزام مخنیوي بلکې د پاکستان سیلاب او زلزلو نه متاثره سیمو کې هم خپل خدمات وړاندې کړي وو. ادارې اخیر کې لیکي چې موږ د ډاکټر رودفاو د مړینې ویر کوو، یو عظیم خزي موږ پرېښودو. چمګر سپاره خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت اولسته د سزنت او په مقرره نرخونو چینی ورکولو په غرض کچینی بهر ملکونو نه راو نړل نو ذخیره کوونکي بل دې ناجایزه ګټه اخلي. ادارې وایي چې د 300 روپو د چینی بوره په 900 روپے خرڅول کیږي او یره دا سرګندی کې کده صورتحال نوټس وانه خسته شو نو چینی غایب کېده هم شي او دا په مارکیټ کې په ګرانه بیه خرڅول کیږي هم. ادارې په وینا چې د شوګر میلو مالکانو د موجوده صورتحال سیمواره وفاقي حکومت ګرځولې او ویلي چې دا یک طرفه نرخونه د حکومت لخوا ټاکل شوی دي او حکومت سره چې نشته چې خپلې مارکیټ ته راوړي هم شي. ادارې زیاتوي چې د عام اولس لپاره دا صورتحال د اندېښنې وړ دی. د څه قسمه مشکل حالاتو مخنیوي لپاره پکار ده چې له اوس نه حالات کنټرول کړی شي او مصنوعي کموالی پیدا کوونکو پر ضد کاروایی وکړی شي.
او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې له امریکا خبریدونکو نیویورک ټایمز ورسپانې د پاکستان په ټلویزیون چینلونو کې د سیاسي مباحثو او واشنگټن پوسټ ورسپانې بیا په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د رول په اړه مقالې خبرې کړې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي له ګل ایاز اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانې د لیکوال محمد حنیف مقاله خبره کړې ده. د لیکوال په خبره د پاکستان ټلویزیون چینلونو کې د سیاسي مباحثو لپاره دا یو فارمولا ډیره کامیابه ګرځېدلې چې یو جنی د پروګرام قربانه وي او ورسره میلمانه د پاخه عمر دوه او یا ځینې وختونو کې شپږ کسان وي. قربانه له هغه میلمنو دا پوښتنه کوي چې په دې معامله د دوی څه رایه ده. په دې منځ کې هغه قربانه میلمانه له خبرو ودروي او په وقفه کې اشتهارات خپرېږي. ورسپانې کې د هغې قربانۍ یوازینی کار دا وي چې له میلمنو نه دا پوښتنه کوي چې په روانو سیاسي حالاتو څه فکر لري. نیویارک ټایمز ورسپانې کې دا خبرونې د ټولنې عکاسي نه کوي. په دغو سیاسي مباحثو کې هغه خبرې نه کیږي چې په کوم خبرې پکار دي. په خبرونو کې قربانۍ له میلمنو سره په خبرو کې اختلاف نه کوي. لیکوال وایي چې دوی د ښځو احترام کوي خو باید په سیاسي مباحثو کې اختلاف ولري. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانې کې چې د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي دا وه چې افغان ځواکونو روزنه وکړي چې د القاعده، طالبانو او اوس اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جګړه وکړي او بیا په دې کې زیاتره له هغه هیواده راوباسل شي. خو د 14 کلنۍ جګړې کې دا حیرانوونکې خبره نه ده چې زیاتره خلک دا ستراتیژي ناکامه بولي. په حقیقت کې دا ستراتیژي په سمه توګه کارول شوې نه ده. واشنگټن پوسټ ورسپانې کې د امریکا پخوانی ولسمشر جارج بوش په دې نظر و چې دومره شمېر کې ځواکونو ته ضرورت نشته. د اوباما ادارې خپله جوړه کړې ستراتیژي عملي نه کړه او یوازې د ضرورت وسایل یې ورکړل. ورسپانې کې ولسمشر ټرمپ اداره ناګزیر وسایلو ورکولو کې اضافه ونه کړه. د ورسپانې په خبره په لنډو ټکو کې د افغان ځواکونو جوړولو کار شپږ کاله مخکې شروع کړل شوی و خو څلور کاله وروسته په دې کې کمی راوستل شو. نو دا کافي وخت نه و چې پوره یو نوی ځواک تشکیل شوی وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت د جوزام یا کوړ ناروغانو د مخنیوي لپاره د خپل ژوند وقف کوونکي جرمن میرمنې ډاکټر روت فاو جنازه په ریاستي کچ کولو اعلان کړی دی. دا چې ډاکټر روت سوک د پاکستان ته څنګه راغله په دې اړه د مشال ریډیو خبریال عرفت انجم له اسلام آباد راپور راکړي.
د وزیر اعظم هاوس نو جاری شوی یو بیان تر مخه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی چې د پاکستان ټول ولس د جزام مرض ختمولو لپاره د ډاکټر روت خدمت نشي هیرولی او د خپلو کوششونو د لارې نوموړی په یو شمېر انسانانو کې د ژوند تمه پیدا کړې. ډاکټر روت د 83 کال عمر کې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې ساور کړې ده. د ډاکټر روت اخیری رسومات به د اګست په 19 نیټه د کراچۍ سینټ پیټرکس چرچ کې ادا کړې کیږي. ډاکټر روت کال 1901 دیشم کې په جرمنی کې پیدا شوی و. په نړیوال جنگ کې چې کله جرمنی په دوو برخو کې تقسیم شو نو ډاکټر روت د جرمنی شرقي نه غربي سیمه ته لاړه او هلته د طب تعلیم ترلاسه کړو. نوموړی د دیش کالو په عمر کې په 1908 کې د یو فلاحي مشن تر لاندې هند ته راولېږل شوه. خو وروسته د څه وجوهاتو له وجې د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشته شوه چېرته چې ډاکټر روت ته پاکستان کې د جزام مرض په اړه معلومات ورکړل شول. په کال 1908 کې جنوبي هند ته لاړه او د جزام د مریضانو د نه تربیتی ترلاسه کړو او چې پاکستان ته راغله نو دلته د جزام مخنیوي پروګرام پیل کړو او د حکومت په مرسته ډاکټر روت د سند صوبې نه علاوه بلوچستان، خیبر پختونخوا او د پاکستان وقت لاندې کشمیر کې د جزام مریضانو لپاره مرکزونه جوړ کړل. په کال 1901 کې هم د دې خدماتو په نتیجه کې د صحت وفاقي محکمې د جزام مرض په اړه مرستیاله وټاکله او هم دا وجوه چې د ډاکټر روت د کوششونو له وجې په کال 1906 کې پاکستان د جزام نه پاک د جنوبي ایشیا لومړی ملک وګرځېدلو. نوموړي ته په کال 1908 کې د پاکستان قائمیت ورکړی شو او په کال 1908 کې ورته هلال امتیاز او په کال 1909 کې ورته د پاکستان هلال پاکستان جایزې ورکړی شوې. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن سبا د پاکستان د سیاسي ګوندونو په جلسو کې د لیډرانو د ویناو ترڅنګ د ځینو سندرغاړو هغه سندرې هم مخامخ خلکو ته وړاندې کیږي چې پکې د یاد ګوند د مشرانو صفتونه شوي وي. دا سندرې څه ارزښت لري؟ د کومې جذبې له مخې ویل شوي وي او څه تاثیر لري؟ نجیب عامر درته په دې موضوع یو تفصیلي راپور وړاندې کوي.
افلاطون په خپل کتاب جمهوریت کې وایي چې د ده په خیالي جمهوریت کې به د شاعر ځای نه وي، خو نن د پاکستان جمهوري ګوندونو ته د شاعر او موسیقار او سندرغاړي اړتیا پیښه شوې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې د اسلام آباد نه د یو لوی کاروان په ملتیا لاهور ته روانو، نو په جلسه کې دا سندره اورېدل کېده.
ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف.
تر دې وړاندې د نواز شریف د منصب نه لری کولو لپاره تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې تر څو نیو پورې کنټینر مظاهره وکړه. هلته هم یو سندرغاړی موجود و او ویلې
شریمران خان دے.
یوازې همدا دوه ګوندونه نه دي چې په خپلو جلسو کې د سندرو او موسیقۍ په تال د خلکو ولولې راپاروي. د پاکستان ټول ګوندونه دا کار کوي. پیژندل شوی لیکوال نورالبشر نوید په دې اړه داسې وایي:
ځکه دا وایم چې نن سبا هرې پارټۍ هر ګوند ځان له د میډیا یو شاخ پرانستی دی او په هغې کې لګیا دي او خپلې سندرې ریکارډ کوي، خپل نظمونه ریکارډ کوي. نو دا رجحان د عمران خان د دغې جلسونو سره نور زیات شو. خو زه وایم چې که خلک وایي چې د پښتو سندره په پنجاب کې غږیږي او دې سره پښتو زیاته شوه، نو دا چې خو په پنجاب کې د پښتو فلمونه هم اوس پورې یو اوږدې مودې پورې جوړېږي، خو هغې سره د پښتنو کلتور باندې څونه یو بد اثر پرېوته.
پښتانه شاعران، موسیقاران او هنرمندان هم سره ویشل شوی دي. که د مردان بشر نوید عوامي نېشنل پارټي ته منسوب ګڼل کیږي، نو د ثوابی چشمان موساخیل بیا د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لري او وایي دا دود د عمران خان ګوند پیل کړی دی.
دا بنیاد چې کوم دی، دا د سندرو د ترانو په جلسو کې په جلوسونو کې زما په خیال باندې دا پاکستان کې تحریک انصاف د عمران خان پارٹی ته ځي. اوس دا سیز تقریبا په پاکستان کې چې څومره پارٹی دی، هغه هر یو پارٹی دا خدا سي قسمه ترانی به پکې تاسو د پارٹی په حواله باندې لکه ګورې او ریبا او محسوسوي به. پاسے پختنو پخپل رہے برو کڑے باور اس وقت دا فیصلے دے راشی مسجد حیدر اس وقت دا فیصلے دے راشی مسجد حیدر حیدر خان زندہ باد حیدر خان
نورالبشر نوید وای په خوا به هم سیاسي جلسه کې دی خو سندرې به پکې نه وی، البته شاعرانو به نظمونه ویل.
درګه ساکوټ کې جلسه و د باچا خان او رحمت شاه سائل نظم وینو. باچا خان وی چې د سائل د دې نظم نه پس زما د خبرو ضرورت نشته، ما چې سوي نو هم دغه مونږ چې دغه دورونو ته لړ شو نو په دغه دور کم سوچ چې زمنګا د ګوند مشرانو لره دغه سی ورسره شاعر د هغه سوچ په خپل شعرونو کې خلکو ته رسو او خلک به دې ته غوږو چې منګا د ګوند د مشر نه روان دي د یو کامی شاعر आवाज اور
شهید رانی کی تصویر بلاول ہے ظالمو کے دل پہ تیرا تیر بلاول
په پاکستان کې اسلامي ګوندونه هم په دې معاملې کې لچانه رستو نه دي. د جماعت اسلامي ګوند په جلسه کې د مولانا سراج الحق په موجودګۍ کې د ډول درزا ځانګی کوي او د جمعیت علما اسلام فی په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن په مخ کې د سټیج ډرامې وړاندې شوې دي. دوی کسه هم سندرې نه وایي خو ترانې هم له سندرو کمې نه دي. مدثر زمان د پښتو ژبې خوږ ژبې سندرغاړي وای اکثرو ګوندونو لدنه غوښتنه کړې ده چې ورته د سندرې وای خو د تر اوسه ځان ساتلې.
روزانه چې ده روزانه د چرن نه اخلم او ډېر زیات چې دي نو هغه لکه په سیټي کې چیرې مونږ ته سندر وای هغه په دې چې جلسې دي نو ټول زیاتره لیډران مونږ ویل دي چیرې شي نو هغه مختلفو پارټي والے دي چې ما ته خیر ده کته په پارټي کې یو کنه مونږ سره شه خو په دې چې نو خپل خلاصه ته غوړ نه دی خو دي
د بنو پیژندل شوی شاعر غازی سیال وای لیډرانو ته ویل شوی سندر ډیر کم عمر او لږ ارزښت لري.
دا سه سندره خو زما خیال د چواکتی وی هغه شت باندې خواندو کې خلک لاسونه ورته وکړه او نور خو ژوند نه وي. دا د دې خو زما خیال دی چې څه نه وي هغه وخت باندې به ختم شي. ځینې داسې شاعران دي چې یو هغه ته هم لیکلې یو بل ته هغه سندره لپاره هغه کوي صرف نوم ورته بدل کړي.
سندرغاړی مدثر زمان او شاعر غازی سیال د هغو کسانو په لیست کې دي چې سیاسي هنر یې نه دی پنځولی. خو ډیر نور داسې هم دي چې دا کار یې کړی، ځکه چې د نن سیاست او جمهوریت د افلاطون د زمانې نه دی. سیاسي جلسې سندرو او موسیقۍ ته ضرورت لري.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ د نجیب عامر تفصیلي راپور هم اوریدو چې د پاکستان سیاسي ګوندونه څنګه د سندرو نه استفاده کوي او خپل سیاسي بهیر پر مخ وړي. اوس د ونیزې خپرونې جمهوریت وخت راغلی دی. د جمهوریت په نانۍ خپرونه کې مو د قبایلي سیمو قانون اف سی آر د اجتماعي ذمواری موضوع څېړلی. تاسې به خبر شئ چې پر دې سربیره چې د اجتماعي ذمواری په دفې کې پر ترمیم سربیره ولې په بیلابیلو قبایلي سیمو کې پولیټیکل انتظامیه اوس هم په ولسونو د دې عملي کولو ته دوام ورکوي. پامیر ساحل
د قبایلي سیمو په قانون اف سی آر کې د اجتماعي ذمواری دفې یا ماده حیثیت څه دی؟ په 2018 زیږیز کال کې د اجتماعي ذمہواری په ماده کې پر بدلون سربېره ولې دا دفعه عملي کیږي. د پاکستان آئین یا اساسي قانون د قبایلي سیمو په اړه څه وایي؟ د پاکستان په آئین کې د بشري حقوقو ساتنې برخو او مادو باوجود ولې قبایلي ولس له اساسي انساني حقوقو بې برخې دي؟ د اجتماعي ذمہواری ماده عملي کېدو پر ضد آیا قبایلي ولس څه کولای شي او کنه؟ په دې لړ کې د قبایلي سیمو پارلماني استازي څه کوي؟ همداراز د دې ماده عملي کېدل څه اثرات لرلی شي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړلې دي. تاسو ته خره غلاس وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د قبایلی سیمې خیبر پولیټیکل انتظامی او امنیتی چارواکو په جمرود کې د یوې جرګې پر مهال ولسته وویل چې په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ کړي او په دې لړ کې د انتظامی سره مرسته وکړي. چارواکو ویل که د سیمې اوسیدونکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلل او یا هم د ناامنۍ پیښه وشوه، نو د پیښې له ځای سره به په 300 مربع میټره سیمه کې د اوسیدونکو کورونه رنګول کیږي. د جمرود اوسیدونکو انتظامی ته ویل دوی به د امنیت ټینګښت لپاره له ادارو سره ملاتړ کوي، خو د دوی کورونه دې نه رنګول کیږي. د قبایلی سیمو لپاره په جوړ اف سی آر قانون کې د یو جرم په صورت کې پر ټولې قبیلې یا د سیمې پر اوسیدونکو د هغې پړه اچولو ته د اجتماعي ذمواری دفاع یا ماده ویل کیږي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې موږ د همدې مادې او د دې اثراتو څېړلو هڅه کړې. دا ماده د انګریزانو د واکمنۍ یعنی له 19مې پیړۍ راهیسې پر قبایلو لاګو وه او په 2018 زیږیز کال کې په اف سی آر کې له بدلون یا ترمیم سره د یو جرم په صورت کې ټولې قبیلې یا د یوې کورنۍ ټولو وګړو او یا هم د یوې سیمې یا کلی اوسیدونکو ته د سزا ورکولو پای ته رسولو اعلان وشو. خو پر دې سربېره اوس هم د قبایلي سیمو انتظامی چارواکي د اف سی آر څلوېښتمه دفعه نافذوي او وروستی مثال یې د جمرود اوسیدونکو ته خبرداری دی. په اسلام آباد کې د جرګو او جوړجاړي د مرکز یو مشر او څېړونکي شاهد الیاس مشال راډیو ته وویل د هر دولت یا ریاست لومړی ذمواري ولسته د امنیت ورکول وي، خو د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه دا اعلان چې د ناامنۍ پیښو په صورت کې بعد د پیښې له ځای سره د خلکو کورونه ړنګوي یو ناسم اقدام دی.
دا اول ذمہ داری ده چې خپل خلکو ته سکیورټي ورکړي. خو دا پاکستان کې چې کومه قبایلی سیمه کې روانه ده چې دای وایي چې یاره قبایل به د سکیورټي ذمہ دار وي، دا خو زما په سمجھ کې بالکل ناراضي چې دا څنګه خبره ده. په کار خو نه ده د قبایلی خلکو ته د ریاست او د ریاست سره د خلکو چې کم تعلق وي هغه د کنسپټ په تنسته په دې وجه باندې د ځینځاتۍ کې دا خو بالکل زوایم چې دا غیر فطری خبره ده. خلکو ته سکیورټي ورکول د ریاست کار دی، دا د خلکو کار نه دی.
د چارسدی په بچا خان پونتون کې د پښتونخوا مطالعاتو مرکز استاد محب وزیر هم وایي چې امنیت ورکول د ریاست یا دولت ذمہواری وي.
پاکستان د اړې تر مخه اجتماعي ذمہداري د شت د اختیار نه ختم کړی شوی دی او د هغه باوجود هم دوی ملکانانو ته یا مشرانو ته دا وینا کوي او دا ټینګار کوي. زما په خیال په یو وخت کې قانون موجود دی چې دا هر څه د ریاست ذمہواری ده، نو ریاست خپل ذمہواری نه ځان خلاصوي په اولس باندې، په مشر باندې، په قبایلو باندې د امنیت ذمہواری اخلي. او که چېرته دغه امنیت د قبایلو ذمہواری دوی وړاندې موجوده وه،
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استاذ او د تحریک انصاف ګوند غړی قیصر جمال هم وایي چې په قبایلی سیمو کې خو وس امنیتی سرتیری پراته دي، نو دا غیر مناسب اقدام دی چې د نامنۍ په صورت کې د ټوله قبیله پړه وګرځول شي.
قبایلی په حیثیت باندې زه دا وایم چې دا یو مناسب اقدام نه دی. هغې وجه دا ده که تاسو وګورئ علاقایي چې کوم په موږ باندې ذمهورتیا ده، نو نن سبا د موږ قبایلو هغه قسم حالات هم نه ده پاتې. یو وجه خو دا ده چې د ټولو خلکو نه چکم دمو ټوپکی یا نور څه اسلحې هغه اکثر خلکو نه یا ورل شوی دي یا خلکو خپل اسی کړی دي. دویمه خبره بیا دا ده چې په دې علاقې کې خو نن سبا زیات تر سیکورټی فورس خپل کنټرول ده، نو چکم یو ځای کې واقع وشي هغې سره د نور بېګنا خلک چې چا باندې ثبوت شوی نه وي چې هغه په دې کې ملوث ده، خو داسې قسم اکشن اخیستل دا بالکل غیر مناسب اقدام دی.
د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې یو مشر او د قانوني چارو پوه شیر محمد خان وایي د ریاست ادارو اصلا په قبایلي سیمو کې حالات خراب کړل، نو وس ولس ملامتول یا ورته سزا ورکول د دنیا له مدني یا مهذب فرهنګ سره سمون نه خوري.
قبایل ته ډېرې دروازې چې دي د انصاف هغه بندې دي. قبایلو په خاوره باندې د امنیت د خرابولو ذمہوار هم زمونږ د ریاست ادارې دي، او د هغې خپل روایات او د هغې خپل جرګې او د هغې خپل د امنیت چې کوم قوتونه او کوم د هغې ادارې دي هغه هم دي تباه کړې، او اوس هغې ته دا قسم مطلب چې دمکیانې ورکول دا د هیڅ یو قانون او د هیڅ یو مطلب چې د دنیا د مهذب طرفې مطلب چې په ضمن کې دا غلط کار دی.
شیر محمد وایي قبایلي ولس ته پکار دي چې د اجتماعي موارد قانون پر ضد احتجاج وکړي، او بل دا چې په اسلامي قانون کې هم د یو کس جرم په بدل کې د هغه پلار یا زوی نه نیول کیږي.
د قبایلو بدمسیبي دا ده چې هغه په خپلو کې اتفاق نه لري، هغه په یو خبره باندې نظر نه وي کنه. پکار ده چې هغه په دې باندې په خپل د حکومت خلاف یو احتجاج وکړي چې هر سړی ذاتی طور د خپل عمل اجازه سلامته چې د پلار په ګناه زین نه شي، د زی په ګناه پلار نه شي. د څنګه مته چې لکه دا څه کوي چې کدا امنیت تاسو ټینګ نه کړ، نو موږ په درې سوه کزه کې کورونو رانو بل نه امنیت ټینګول چې دا خو د حکومت ذمہواری ده، او چې حکومت خپله ذمہواری کې فیل شي نو سزا به خلکو ته بلاويږي.
محیب وزیر وایي سیاسي ګوندونو ته پکار دي چې پر ترمیم سربیره د دې ډول اقداماتو پر ضد جلسې او جلوسونه وکړي.
حکومت لپاره پکار دي خاص کر زمون سیاسي پارټیو ته پکار دي چې اړې دا دباو واچوي، دا پریشر راوړي، دوی جلسي وکړي، دوی جلوسونه وکړي، دوی خلک پوه کړي، دوی ولس پوه کړي. په باوجود د دې چې امنیت موجود دی، سټیک نشته، د اجتماعي ذمہداري لا څه ختم شوی دی، او موږ باندې دغه ظلم او دا جبر روا ساتل شوی دی، نو د دې خلاف خو که ریاست یا حکومت اقدام نه لري نو خو هم یوه لاره پاتې کیږي.
د جمهوریت نننۍ خبرونې ګډونوال دا غنی چې اجتماعي ذمہواری د بشري حقوقو ضد کار دی. د بشري حقوقو دا ډول سرغړونې پر ټولنه څه غیز لري؟ استاد محب وزیر زیاتوی دا ډول سرغړونې په قبایلی سیمو کې د قبیلو دننه د جګړو او لانجو باعث ګرځېدلې دي.
همیشه لپاره چې کله هم د بشري حقوقو نہ سرغړونه کیږي نو انساني ټولنه کې یو داسې سیستم بغاوتونه را مخه تکیږي چې د هغې مخنیوی د ریاستونو لپاره د حکومتونو لپاره ډېر ګران شي. د تیرو پړیو راته د قبایلي ولس سره دغه بصري د حقوقو عملي روانه ده، او اثرات پرې بېسي لکه دغه دي چې زه وایم چې په کار واچې ډېره وران دي. باغیانه عادتونه، باغیانه خونونه، باغیانه خصلتونه دا مخته شوي وي، او که بیا موږ وګورو چې په خپله په قبایلي سیمه کې د دغه بشري حقونو په مالي د یو بل د سربرغلۍ په شکل کې، د یو بل د قبیلوي جګړو په شکل کې، د یو بل نه د ځمکې رانیولو په شکل کې، د یو بل نه د حقونو د تړلو په شکل کې موجوده هم ده، او دا هغه اثرات دي چې کوم ریاست
خو د پاکستان آئین د هغه هیواد وګړو ته د بنیادی حقوقو ورکولو ضمانت ورکوي. نو آیا د اساسي قانون هغه د فی او سلویختم اف سی آر لیوبل سره په ټکر کې نه دی؟ د قانوني چارو پوه شیر محمد خان وای دا لیوبل سره په ټکر کې دی، خو د پاکستان آئین د قبایلی سیمو لپاره هیڅ ارزښت نه لري.
دا په ټکر کې راځي، خو د بدنصیبۍ نه په آئین کې دا پاکستان چې دی په څو حصو کې تقسیم کړی دی، چې په هغه کې دا قبایلی علاقې چې دي د مرکز زیر انتظام دی، صد صوبے زیر انتظام دی، نو دا هم پاین کی اغي مطلب چخته رکھڑی دی. او بیا اغي کی دا یو خبر لیکلی چې هیڅ یو قانون چوي چې اغا صدر سے په خصوصي نوټیفیکیشن باندې دغه علاقو ته نه لاگو کړي، نو اغه قانون به ورته چې پختل ک جوړو می پټول ملک کی وای خو دې قبایلی علاقو ته نه دی لاگو. نو په دغه وجه باندې د آئین عملن مطلب چې لکه غلط مؤثر دی، پاین کې د بنیادی حقوقو چې کم یعنی ذکر شوی دی، نو اغا حقوق هم دغه خلکو ته نه دی حاصل. نو د دې وجه نه مطلب چې د پاکستان آئین چې دی اغه د قبایلو لپاره بالکل بے معنی او یو د کاغذ پرزر دغه نور اهمیت نشته.
که د قبایلو لپاره آئین یوازې یو کاغذ دی، نو بیا دا آئین په څه ډول قبایلی سیمې د پاکستان خاوره بولی؟ شیر محمد وایي د پاکستان د اساسي قانون درې ماده له قبایلی سیمو سره تړلې دي.
یو آرټیکل 1 کې د پاکستان د علاقو وضاحت کړی دی، او بیا په آرټیکل 244 کې مزید مطلب چې قبایلی علاقې ښکار کړی چې قبایلی علاقې کمې کمې دي، او بیا په آرټیکل 247 کې دا لیکلي دي چې کم قانون چې د ملک وین هغه به څنګه په کومه طریقه به د علاقو ته لاګو کیږي. نو هغه آئین په خپل یو طریقې کار ورکوي کنه، قبایلو لپاره مطلب چې هیڅ تحفظ نشته.
که د قبایلی سیمو پر ولست اف سی آر د اجتماعي ذمہواري دفع پر ترمیم باوجود عملی کیږي، نو قبایلی ولس څه کولای شي؟ آیا له هغوی سره څلار شته او که څنګه؟ د قانون چارو پوه شیر محمد خان وایي لارې شته خو هغه اثر نه لري.
لارې شته خو هغه ډېره بې اثره لار ده، ځکه چې هلته د پولیټیکل ایجنټ خلاف هلته کمشنر ته اپیل کولی شي، نو کمشنر او پولیټیکل ایجنټ او هوم سیکرټري چې دي دا خو د یو ادارې مطلب چې مختلف دفتر دي، نو دې چې دا هر یو چې عمل کوي نو ښکاري داسې چې دا د بڑا افسرانو په حکم باندې کوي، او د هغې خلاف مطلب چې بیا چاته وینا کول چې لکه پولیټیکل ایجنټ په خپل سمې باندې داسې څه کار نه شي کولای چې هغې بڑا انتظامیہ چې هغه ته خبر نه. نو دغه شی چې دی دغه بالکل یو قانون کې پکې لیکلو کې شته دی، ټریبیونل کې شته دی، خو هغه ټول بے اثر دی.
د پاکستان ولسمشر د قبایلی سیمو په اړه ځنې قوانین منزورولای شي، نو آیا د سرغړونو په صورت کې ولست پاکستان له صدر سره رابطه نشي کولای؟ شیر محمد زیاتوی دا کار هم ولست هیڅ ګټه نه رسوي، ځکه چې ولسمشر زیات واک نه لري.
د ولسمشر چې دی هغه هتا واست پته چې په پاکستان کې دغه څه حیثیت دی، هغه ته چې مرکزی حکومت او وزیر اعظم هدایت ورکړي، نو هغه انتظامی اختیارات نشته هر یو قانون فرض کدی علاقې ته رالیږي، نو هغه به هم هلته رالیږي چې هغه ته مطلب وزیر اعظم او کابینه مطلب سفارش وکړي. سفارش نه کړی نو دی په خپل سبي باندې داسې یو حکم نشي صادر کولی.
نو آیا د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي څه کولی شي؟ د پارلمان غړی قیصر جمال وایي دی به د قبایلی سیمو له نورو استازو سره کښېني، اختلافات به هوار کړي او څه حل به یې پیدا کړي.
داسې خو کېدی نه شي چې ټولو خلکو یو سوچ یو فکر، نو بالکل اختلافات پاټه پرلمنټری ټیم شته دي، اوس ټیم کې فورسز دي، هغه نه سوا دي مختلف پولیټیکل دیو سیستم شته دا، گورنر سیو دیو سیستم شته دا، نو په دې کې مختلف پرلمنټری ان بخل کې ټیم او غیر سره چې کوم دا گورنر سیو شو ور سره چې کوم فورسز ولې دوی سره کې نو تاسو کوم دا سټیټمنټ او یا داسې کوم کاروي چې کوم دا نو ولډي خلک سخت تکلیفونو کې زیات او خلکو کډي وړي دي، نو که دغه قسم اقدامات کېږي نو د لږ ډېر خلک چې کم پاتې دي یا واپس راځي، نو دې سره به دوی لا هم بالکل سخت نقصان رسي. مو دا نه وایو چې کم خلک داسې غلط حرکت کوي، بې شکه چې هغې خلاف حکومت څومره سخت ایکشن اخلي دی، خو که د یو د وجې یا نور بې ګناه خلک پکې راځي نو دا یو ښه اقدام بنی.
څېړونکی شاهد الیاس زیاتوي د قبایلي سیمو د ټولو مسئلو حل هغو سیمو ته آئینی حیثیت ورکول دي، او دا کار یوازې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا په ورګډولو کېدای شي.
قبایلي خلکو ته په سپریم کورټ کې یا های کورټ ته د تلو حق نشته. نو اوس دا ډېره عجیبه غونډه خبره ده چې یو طرف ته خو لکه تاسو چې وویل چې په 2011 کې چې کم اصلاحات شوي وو هغې کې د سیکیورټي د اجتماعي چې کومه ذمهداري ده دغه ختم شوی ده. نو اوس د دې قانون د امپلیمنټیشن د لپاره خو بیا کورټ سپریم کورټ یا خو چې خپل قدم واخلي پکار ده، چې خپل قدم نه اخلي نو بیا قبایلی عوامو ته پکار ده چې کورټ ته لاړ شي. حکومت کې د دې د تلو حقوق نشته همدغه اختیار کې، پکار ده چې د دې مسلې یو ځل حل یې راوځي، او حل یې دا ده نور خلک چې څه وایي، حل یې دا ده چې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې
اوریدونکو
په نننۍ خبرونه کې مو واوریدل چې د اف سی آر په قانون کې پر بدلون سربیره د دې قانون د اجتماعي ذمہواري برخه پر قبایلي سیمو عملي کول د ولس د بشري حقوقو سرغړونه ده، او دا چې د پاکستان په قانون او آئین کې داسې څه مؤثره نظام نشته چې د قبایلي سیمو ولس د خپل حقوقو لپاره غاک پورته کړي. البته پوهان دا غني چې کله قبایلي سیمو آئینی حیثیت وټاکل شي نو ډېرې مسالې هواریدای شي، کنه نو د اجتماعي ذمہواري په څیر مادي یا د فید قبایلي سیمو کلتور ژوند جواک او هلته د جمهوریت ارزښتونو یا اقدارو دودول لا نور خند او ځنډ سره مخامخولی شي. دا ونننۍ خپرونه، بلونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکو.